سلام وخت په خیر. په افغانستان کې د غرمې مخکې لس بجې شپې، زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. وړاندې ازادي راډیوي مجله خپرو، خو تر هغه مخکې خبرونه و راپورونه پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. نوموړي دا خبره د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څیړنه پیل کړې ده. د جرمنی رسنیو په وینا د دغه هیواد یوه پارلماني کمیټه په دې اړه څیړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمنی سره کار کړی له افغانستانه نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي. د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمنی څخه د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې 2000 ډیر افغانان له ایران ایستل شوي دي. له بلې خوا ایران ویلي اوسمهال په هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې ایران په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي. راپورونه کاږي چې په زابل کې د پوستکي ناروغي له امله سلګونه څاروي مړه شوي دي. دغې ناروغۍ د پکتیا، خوست، غزنی او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتو کې سلګونه غواګانې وژلي. د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې په دغه ولایت کې څه باندې 3000 غواګانې د پوستکي په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه شاوخوا 1500 غواګانې له منځه تللي. د ایران دولتي ټلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 1000 یاد کړی. خود ایران د بشری حقوقو سازمان ویلی د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمیر 1000 تنو ته رسیدلی دی. په ایران کې دغه اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې یوه 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف فرمال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان کرکټ لوبغاړو د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شلوري جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له ښه چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
په پام کې ده چې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 13 به دوام وکړي. افغانستان په ای الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره لوبیږي او خپل لومړی لوبه به د اکتوبر په 28 د انګلستان له لوبډلې سره وکړي. رابشو اول مطلب ته. د بشری مرستو مخکښو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسولی شي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
یو شپیر مهمو مرستندوی ټولنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه نرم کړي. د کاناډا د سور صلیب او امنیستی انټرنیشنل په ګډون اتلس خیریه مؤسسو ویلي چې د کاناډا حکومت چې د طالبانو رژیم منځوي کوي د بشری مرستو لپاره د لارو په موندلو کې تر خپل سیالانو شاته پاتې شوی دی. دوی هم داراز ویلي چې د کاناډا لوري بندیزونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هڅو خنډ کیږي. د ملګرو ملتو په شان د نړیوالو ټولنو لاټکلونو سره سم 23 میلیون افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي خدمات او اقتصاد د سقوط په درشل کې دي. د نړیوالو لډیرو مرستو سره سره لا هم ډیر افغانان مرستو ته اړتیا لري او ورسره شوی مرستې کافی نه ګڼي. د اورزګان ولایت اوسیدونکی محمد انبیا د بيداسې وکسیز کورنۍ سرپرست دی چې څو غړي نابینا دي. د ازادي رادیو ته وویل
زه به یو ما ماشام بل ماشام ور گردم په کورو کې زریه کوم ورو ټوک ټوک يم ستلی لازم شپش چې وریا بم ور دی چې اس شپش په خوا سره ور رايا کې ور پخوم څه څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بین کې سپلرم نو ور تنخالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راځي ور ور شته نه می ور ور نه بنادي ور مور په ستور ګنا بناده پلار مې سم ژر دی پر لکار دی زو ور په خواس په پخر گزاره کوم
د بشری مرستو ټولنې وای د کاناډا په قوانینو کې تروریستي ضد ماده د دغه هیواد د مرستندوی مؤسسو مخه نیسي چې له ګودامونو څخه مرستي اړو کسانو ته ولېشي. د سشکال په جون میاشت کې د افغانستان د بحران د څېړلو لپاره د پارلمان له لوري ځانګړي ګمارل شوي کمیټې وویل د کاناډا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې پر خپلو مقرراتو بیا کتنه وکوي. کمیټې د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې یادونه وکړه چې ټولو افغانستان ته د مرستو د رسیدو لپاره لارې موندلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سوالګرو د راټولولو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال لوري ګمارل شوی کمیسیون اعلان وکړ چې تر پرون پورې په کابل کې نږدې 8000 سوالګر ټول کړي چې اکثریت یعنی څه باندې 5400 ښځې دي. د کابل یو شمېر ښاریانو د دغه اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي طالبان باید لومړی د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي. ځینې وایي چې طالبانو ګڼ شمېر مامورین په کور کې نیولي او د دوی له واک ته رسېدو وروسته د کار موندلو امکان خورا لږ شوی، نو که سوالګري هم ونه کړي خپلو بچانو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي؟ عصمت ساروان په دې موضوع د بشري حقونو د کمیسیون له پخواني کمیشنر ابول احرار رامسپور سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له حقوقي نظره په افغانستان او نورو هیوادو کې ګدایي جرم دی او که جواز لري.
کچیر د بشري حقونو لهانده مونږ دغه مسلې ته وګورو، سوالګري د بشري حقونو له جملې څخه نه دي. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشري حقونو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی او دولتونه باید اجمن ووسی چې د خلکو دغه حق لپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق په رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیقو سره سم، خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم، کار هغه دی چې د یو ښځې د نارینه لخوا ترسره کیږي او دا ترسره کول هم باید په مؤثره توګه وي او په داسې یو شرایط سره وي چې هلته د دوی آزادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا دا انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځایه چې په سوالګري کې نه انساني حیثیت خوندي دي او نه هم داسې یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه سي یا یو مؤثریت ولري، نو له دې په اساس حرفوی گدایګری یا سوالګری دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخه دا ممنوعیت لري او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼل دي او سزاګانې او جریمې او دا مسائل ورته بیان کړي دي. په افغانستان کې هم په 1300 کال کې یو طرحه باندې کار جریان درلود چې بعد دا ګدایي منع شوی وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګری په تور په نیول شوی کسانو کې ډېر حرفوی سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډیر سوالګر دي حرفوي وي، د عادت له مخې دي ګدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوې دي او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلې ده چې ځینې بېوزله خلک سوالګري ته لاس پورې کړي. خود دوی تر څنګ یو زیات شمیر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګری دي چې دوی تګدی یا سوالګری د خپل ژوند یو وزنۍ لارې په توګه غوره کړی دي. د دغه دوه طبقو په منځ کې د ډیر ضرورت چې باید توپیر وشي او دوالو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وسل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا ګدایان را ټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وشي او د هغه کتنې پر بنسټ باید ورته برنامه جوړ شي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډیر په زیاته کچه راټولیږي، باید یو برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول شي. او کیدای شي هم چې مثلا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده، د دغه موجوده حکومت سیاسي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کېدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کېدای شي چې که چیرې دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کېدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کېږي او کېدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
د بشری حقونو د کمیسیون یو پخوانی کمیشنر او کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې د سوالګرو د راټولولو په ارتباط او همدارنګه دا چې ګدایي آیا جرم دی او که څنګه، ځکه چې طالبان اوس زرګونه دغه سوالګر راټول کړي دي، خو خلک وایي چې نه دي تر څنګ چې ښه اقدام دی، خو باید د خلکو د خېټې د مړولو لپاره هم لاس په کار شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی دوه نیوز خبری آژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې ته یې سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې نقشه جوړه شي. تر دې مخکې د قطر امیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو، د نجونو د تعلیم د حق او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو د څباندې یو کال د تیرېدو وروسته د قطر د باندنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د وړاندې تګ په برخه کې تر اوسه هیڅ روښانه لار نه لیدل کیږي. دوها نیوز خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی په قول وویل چې د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې یو نقشه جوړه شي. د دې په وینا کې د لارې نقشه نوی د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه په خپل حال پاتې شي. د دوها نیوز د راپور پر اساس د قطر د باندنیو چارو وزیر زیاته کړه په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستان فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، د جولای په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکی یا درون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهیر وشل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وویل افغانستان ته شعاړول به له زیان خالی نه وي. د زیاته کړه هیواد په ځلونو په افغانستان کې د ملي پخلاینې، د نجونو د زده کړو د حق، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. د بشري حقونو مؤسسو په وارونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړي، خو طالبان دا تورونه ردوي. طالبان لا هم لښ پښم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تازه راپورونه شي چې په کندهار کې هغه نجونې پنځم او شپږم ټولګي یو تل تاګه منه کړی چې د دوی په باور عمرونه څناسته زیات دي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو له کبله د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د تیر څه باندې یو کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي، ورسره سم په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې له امله یې څه باندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوې نجلۍ چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي، په خپل کور کې د هغو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی چې له ښوونځیو پاتې. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی.
ولډیر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصم، خو وګرځېدم ډېره چې ته مې داسې یو کورس پیدا نه کړې چې نجونو لپاره مکمل لارې پوره واوسي او چې وکولی شي ټولګي ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې. دې لپاره چې د دوی دا ډیپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا شل نجونې برابرې شوې په ما یو ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ما سي پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه فارغه نه شوم، یعنې سږ کال فارغېدم، خو فارغه نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
نو دا کورس چې تا اوس پرانسته دي او شل جونې هم حاضر شي په خپل محل کې چې زده کړې در سره وکړي، کوم مزامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته وروخایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابر شوي دي، ویل چې موږ خپل چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي درس باید نه راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمون کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نو زه کولای شم.
دغه ستاسې په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضرې شوې دي او تاسې ورته اوس د انګریزۍ زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي، زیاتې شي، نو بیا ستاسې په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې ځای شي او که نه؟
نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي. اوس مهال شل نجونې دي، زیاتېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، موږ ته یو ځای راکړي، اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو. خیر دی، نجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي، نو دا به ډېر بهتره شي.
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخېږي، هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي، او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه، ولې نه، دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم، خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته. یوازې دانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنئ او مرکه ورسره وکړئ، شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. عصمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آیا ویلی شي چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بلې، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پایته ورسید، او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډیره بریده دا و چې شاوخوا لس میلیونه ماشومان چې عمر یې تر پنځو کالو کم دی دوی واکسین کړل شي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیښه په کونړ کې ثبت شوې، او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی. نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وشوه چې په دې کمپاین کې هغه ټول هغه سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقیږي او دا کمپاین په ټول هیواد کې تطبیق شو ټول ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسین نه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټول شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي به معلومه کړي څومره ماشومان د کمپاین په ترڅ کې د واکسین نه پاتې شوي دي.
آیا د سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د نامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. داسې کومه سیمه په هیواد کې نه ده راپور شوي چې د امنیتي ستونزو له امله بیا هلته کمپاین نه وي تطبیق شوی. هو په هیواد کې داسې سیمې شته چیرې چې د کمپاین موډلیټي یا ډول تغییر او بدلو یا هلته کور په کور کمپاین نه دی ترسره سوی بلکې مسجد په مسجد یا سایټ کمپاینونه ترسره شوي. خو په دې وخت په ډېریو برخو کې کور په کور کمپاین ترسره سوی د امنیتي پیښو یا داسې سیمې چې هلته د امنیتي ملحوظاتو له امله کمپاین پاتې شوی وي نه دی راپور شوي.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل. د چهارشنبه ورځ رئیس د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو لخوا د اعتراض په بڼه ترل شوې. دکاندارانو د بازار د بیلابیلو اصناف استازي وایي له دوی څخه د تیرو کلونو په پرتله څو برابر ډیره مالیه غوښتل کیږي. بل لور ته چارواکي د اورګون د دکاندارانو اعتراض پر ځای نه بولي او وایي دوی د جمهوریت د وخت په پرتله له خلکو لږه مالیه اخلي او دوی چمتو دي چې په دې اړه دکاندارانو سره کینی او یو بل لور ته قناعت ورکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر ریپورت کې.
دوه ورځې کیږي چې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو او د خار د بیلابیلو اصناف لخوا د اعتراض په مڼه تړل شوی دی. اعتراض کوونکي وایي مسؤلین د دوی د کاروبار او اقتصادي توانه پورته مالیه ورڅخه غواړي چې دوی د پرې کولو وس نه لري. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ تر هغه د اورګون بازار نه خلاصوي چې د چارواکو لخوا د دوی قانوني غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د پنځشنبه په ورځ د اورګون بازار یو دکاندار معلم خاصم آزادۍ رادیو ته وویل
په اورګون کې د ټول دکانونه بند کړ د په خاطر بند چې دلته مالیه په موږ باندې ډېر غټه مالیه بوجره روان ده ځکه چې یو قصاب ته 15000 روپۍ افغانۍ ډېر مشکل ده په یو مالیه کې ورکې مختنۍ مالیه 1500 2000 1500 1600 تر دا اندازې پورې وو. اوس د عادي دکان نه د 15000 روپۍ نه پورته ده تر 30000 روپۍ پورې.
د اورګون بازار یو بل دکاندار ولی جان اموي په کومه اندازه چې مسؤلین مالیه غوړي په هغه اندازه دوی سوداګري او کاروبار نه لري.
موږ دغه وخت پورې د دکانونو نه خلاص ورتالم د دغه پکلاکه سره ویل دي چې د مالیه مشته ټټه نه کی د کاروبار او سودا وی هر څه د حکومت په خپل ستر ګوشي ویني. 30000 روپۍ دی و دکان غواړي او 30000 روپۍ تقریبا په 2 میاشتو کې مشته ودانو سره کولای.
د اورګون یو بل معترض دکاندار آغا صاحب وایي دوی د مالی ورکولو ته تیار دی او د حکومت حق دی خو په خارون او ورسواری کې د دکاندارانو کاروبار او ګټه فرق کوي.
مالیات مشته بدار ورکوي د مالیات ورکولو حق دی خو دا د خبره د کنه چې د ولایت او د ورسواری کې فرق دی. کله چې کوم شل زره یو بیش زره دو بیش زره درې بیش زره پنځه زره لاس زره شپږ زره دا د خلکو په واسه نه دی. کله د خلکو په واسه نه وای نو دومره بندول ته ضرورت نه وکړي د خلکو هغه بندوله د خلکو هغه پر دکان نه نخله سبي ترڅو چې د خبره حل نشي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي وایي د تیر جمهوریت پر مهال دکاندارانو او اصناف څخه 1.5% مالیه اخیستل کېده خو اوس دوی ورڅخه یوازې 0.5% مالیه غواړي. د پکتیکا مصطفی مولوی عبدالوهاب عمری ویل
څو وخت موږ له چا سره به دی وغوړي او څه کار نه کړی او د چا کوم مالیه د تریغونه هم باسیه تازه تر کړی په دې باندې سپینې د سیاچا کار کمزورې ده لږه چې هم مالیه کمه اخیسته زیات نه ده اخیسته.
د پکتیکا مصطفی زیاته کړه دای حاضر دی چې د اورګون د اصناف له استازو او دکاندارانو سره په دې اړه کینی او یو بل لوري ته د قانون پر وړاندې کې قناعت ورکړي. د یادونه ورده اورګون په پکتیکا کې تر مرکز خرنی ورسته دویم لوی بازار دی چې د دې ځای د نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو هم د توکو د اخیستلو لپاره ورځي.
آزادی
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
وړاندې په خبرونه کې
د تریو کال کې خبرندوی ټولنی چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخې زدی وگم یم لونگ یم وطن.
درگ لیو قصر سر مو آشنا کو.
دو پورو که جوره سوی در تخونی و دو سالون لری تکاوی لری.
اروپا لا هم لبگیو دکده با افغانستان که دا کلچر پورو که دو دی. خود کندوز پا امام صاحب بولو سوالی که لا هم چو بگی او چو اسونه سپر لیوری.
واسم که جوره ولی واس مزه نسد اغا خامزی نسد.
احمد شبریم پدې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې لڅ باندې یو کال را پدې خو د کتابونو د چاپ چارې ټکنی شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفات او ژباړې ډېرې خبرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځي یو لاغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې په تېرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرکوی چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
د تیرې یو کال کې څنګه چې د کتاب چاپ درېدل دی همدغه سې یوې لته هم ژباړه د دې خاطر خو به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خپرندوی ټولنه بورته چاپول متاسفانه اخر خپرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شغل زیرک زیاتوی چې په خو به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل، خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چې چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه، خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې هغه کتابونه چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریشې. د شعر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخت دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي، چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري، نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري، چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی، او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، دهغه کلیوال دی رخبر نه دی ولاریم، دهغه سنگل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وروکی آس حیران دی چې ولار لکورو لري په دمنس کې د سنگل او یخ وهل بهیریم او د کال تیار مخام دی. آس مهار ته جټکه ور کړی دې مې پختی چې زت سکړم، یو بل غک دی چې شمال او پسته واوره ور سره وړي. ځنګل خکلې دی، تیار دی او ژور دی. سو ولاړ په خپل ژمنه چې تر خوب مخ کې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخ کې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شیر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغسې مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخی شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شایي د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کیشي. د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کیدی شي
هم کیدی شي هم نشي کیدی. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کیدی شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کیدی شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په دو په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمې داسې دي چې دا د کلتور د پاره یو د یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوټنوټ کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه با خبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازه پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق واوسي، لیکن په شعر کې یوه ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهي د دې وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی، دا آگاهي دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهي چې د پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس د هغه د جمال جلالالدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی هغه دی دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د د آسیان او د د مینی او د مزامین ساتلې دي او ځینې تصویرونه هم ساتلې دي لکه اوبه او فرزن موسیقی او دا خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوی دی بیخي بل شی ته جوړ شوی دی
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته فرزند فارسی پښتو اردو عربي چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته څنګه ک یو شیر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره بچ کوي
زه فکر کوم چې نوای شاعر چې دی دا د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیته واخلي څه خبرم چې دا تبا ور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړول دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روين خرابات نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړی دی
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه استکړی دي ترې استلیم دي
او 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 ډیر بیتونه مې استل او نور بیتونه مې د بل ځا یو د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلای دلته خو په انګلیسي کې ستانس ورته وای بندونه مې جوړ کړی دي
دلته په غزل کې ممکن نه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي له یو سره مو بیا څه کړی
او هغه نو هغه زبات کز زمان هغه دند داوی چې زه ترجمه کوم نو هغه زوال ګورم چې دا زدا کار کولای شم کنه که پوښم چې د دې ترجمه سم نه راځي نو بیا نه کوم هغه خبرې دې سم ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ما سه یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري هغه نو بیا ما یو مضمون کده ترجمه وړ او هغه به وساتم کنه نو بیا به تیر شم
په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسل غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی نو ستاسو په نظر د هغه ترجمه بیا یو څه آسان ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وښپړ
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته څو بیت د اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه په سړی ولې ترجمه
کړي اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلې او بل برخه پرې دی هغه نو سم نه ده د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوې دي بیخی خراب دي ترجمه زکه هغه یو کلتوري دغه دا یو هغه د روحي مسله ده د آسیان او انقلابي خورته نشو ویلی خو دا د یو ریبلیون پکې شته
یو بغاوت شته پکې
بغاوت پکې شته نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو د رباعی ترجمه ممکن آسان وي څنګه ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده په انګلیسي کې څنګه
په انګلیسي کې خود هغه مشهور ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده ما لسته ده یعنی ختیم چه دیر خ اثر ده خو سره لدیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي خو په دې انګلیسي ترجمه کې د دې مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته. د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی یو اپیقور د وخت شراب وڅکه او غم غم مخره دا خوشته په خیام کې خو د خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوی ده. څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایي آسانه ده که نه ده خو ربایي کښې خو بیا قافیه شته خو د غزل نه امکان لري چې آسانتره وي ځکه چې لنډ دی
او مضمون یې
مضمون دی خو دا به سمه وي ما پې فکر نه و کړی.
له استاد جنید شریف څخه په مننې. د ژباړې له لارې کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي. اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریکی شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي. د نړۍ مشهوري ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو لرو. په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یوه خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر ازادي راډیوي ادبي مجلې ته راستولی دی. له دوی مننه او شعر به یې له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه غیرتيان دي ماملا پر ماملا کړی زملت يم زتر جنگ يم وطنه هیڅ ملاله په دې خاور تیر نه ده هیڅ ملاله په دې خاور تیر نه ده زه خور يم زبې ننګ يم وطنه ما ول زده په بیرغ کې کلمه يم ما ول زده په بیرغ کې کلمه يم مسلمان گاون نړنګ يم وطنه زه تاریخ يم خو تاریخ می بدل نکړ ځای پر ځای په هر باب زنګ يم وطنه هیڅ آرام سما وستا په نصیب نسو د کوڅو د پرهرونو د ملنګ يم وطنه ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم ستا په جنگ کې زه بدرنګ يم وطنه ته کوک ناری د نړۍ په سینه شخې ته کوک ناری د نړۍ په سینه شخې زه دې مست پیاله بنګ يم وطنه ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
احمد شیبری هم په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکي برک ولسوالي کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولیا وای د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله الخیل پراپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراسانی لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1700 څخه تر 1550 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزه کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ل چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شو خو به کیږي کنه، او دا د شه بخې د نړیدو په حالت کې ده. دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی او څه او هاته وکړي، د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو څه نور خراب شوی نه ده. نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې، نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل کړو ان شاء الله کار په وکړو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتلې سی پنځم نه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیری په خولي ارغستلی به په خول وریزی به په خول خلک به راتلل ختمونه به کول. اوس هغه شون بخی نست د زیارت رنگ نور کړه، فقط هم د خلک به سپینګری لار ارجو نه بس سپینګی دوتل خلک بروتل مریضون بروتل دلته به کور دې ورو کې بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وک کوي چې پوتی رودول سیزو کې د ولایت د تاریخي آبادات رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تبلیغات تاریخي ابدي د غشي کوم باستاني سیم شي دي دا ټولې ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابدي تر څنګ موږ نورې تاریخي ابدي هم څنګه شي دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک کې د ابو مسلم خراسانی زیارت رغیدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دوه پوړو کې جوړه شوې ده، اته خونې او دوه سالونه لري، تکاویل لري. او لومړی پوړ کې یا دوه خونې او یو سالون ده، او په دویم پوړ کې یو خسالونه او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص امامونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، دا زړه ودانۍ کې. بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1915 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی به بناهای تاریخي افغانستان د کتاب لیکوال د دغې ماڼۍ د شاوخوا ښکلا عجیبه بولي، وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښه ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بتلارې لري. البته ګلونه خو اوس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر، او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آل د باغ په منځ کې دی، شاوخوا یې باغ د دې خواته ډېر کلا ده. نو د دې اسنکار دې ودانۍ د نور محمد سرکی او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و، او کله چې د حفظ الامین دفتر تجبیق غونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو، د بیا دا کار یې وځنډېد، بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د هغه د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و جنرال رفیع د هغه دفتر و، او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې. او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه، ډېر زیان یې ولیدو، ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان چې تنظیمي جګړو په وخت کې دلته یې کار کاوه، هغه دا یوه کیسه به کوله. وایي په هغه وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه، او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه. له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یو دیمه بجو او موږ ډېره ښه ډوډۍ تیار کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وای راغی مستقیم د برهانالدین رباني په موټر باندې ولګېد، زریدار موټر، او هغه یې خراب کړ. او ډوډۍ هرشی وای پات شو، دوی وتښتېدل، او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه، او راکټونه ډېر باندې ولګېدل. چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو، مردمونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو، خو اطلاع یې لرله. او کله چې دوی غونډه مهم وخت ورسېده، ډوډۍ وخت و، په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا ماڼۍ بیا د حامد کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاکارې میرمن رانکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه، د دې په هڅو باندې جوړه شوه. دا ډېره لایقه میرمن وه، انجینر وه، او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې. او یخو بلده وه، پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې، او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې. او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې وه، دلته دا تقریبا داسې یو مېلمستون شکل هم درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران، پاچاهان، صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله، زیاتره به دلته اوسېدل. یعنی یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ، پخوانی صدراعظم، یو میرمنې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدر اعظم دیوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش، او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمنې، او داسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي. یعنی شپې ایستېدل کړي دي، څوک اوسې ډېر خپاره راغلي.
د آسپګۍ نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي، د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستي وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمیر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اس بګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زومو ناوې د لیګ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ دربست نیولې، هرې خواته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه خا مزه نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسیدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د آس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګوی څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډه وو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.